د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې چارې نن په لرغوني هرات کې رسمن پرانیستل شوې، او پاکستان د یوې نړیوالې څارونکې ټولنې لخوا د تروریزم پر تمویلوونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل شو. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار نن رسمن پرانیستل سو. نامعلومو وسلولو د غزنی د امنیه قمندانۍ مالی مرستیال وژلی دی. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې د غوطه سیمې د بحران حل ته رایه ورکړي. د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار نن رسمن پرانیستل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماپښین په دې مناسبت په هرات کې جوړ سو مراسمو ته وویل دغه پروژه به د افغانانو ژوند ته سوکالي راولي.
تاثیر از پروګرام بر زندگی ما چیز؟
زموږ پر ژوند دغه پروګرام تاثیر څه دی؟ خویندو ورونو، دا پروژه په سادهګۍ سره زموږ د خلکو دسترخوان بدلوي. هدف مو دا دی چې خلک مو سوکاله وي او آرام ژوند ولري. دغه پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو عوایدو سبب کیږي. برېښنا، ګاز، کار او ژوند راولي.
په هرات کې په دغو مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هندوستان د دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون کړی وو. د ټاپي د ګازو نلیکه 1,814 کیلومتره ده چې 215 کیلومتره په افغانستان کې له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. تفصیل وروسته. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې به د سولې یوه جامع طرحه وړاندې کړي. د دې شورا یوه غړي حاجي دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پر دغه طرحه د سولې عالي شورا، امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت کار کوي.
نو خو تاسو په دې سولې لپاره اجماع راوستل او په دې باندې خبره کیږي چې د سولې به سره هم کوو او بیا به د پیاري پر اساس باندې راتلونکي پلان په متعلق باندې تقریبا خبرې کیږي.
د کابل پروسې دویمه غونډه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړیږي. د دې پروسې اوله غونډه د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. د سرپل ولایت چارواکي وایي د افغان قواوو په حملو کې 6 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د والي ویان ذبیح الله امانی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر شپه د هوایي او خاصو کمانډو ځواکونو کړې دي. دوی ویل چې په وژل سو وسلوالو کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران، مولوي اسماعیل مشهور په سنگریار او قاری سمیع الحق مشهور په محاذ شامل دي. ویل سوي چې په دغه حملو کې وطن نور وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د غزنی چارواکي تاییدوي چې نامعلومو وسلوالو د امنیه قمندانۍ مالی مرستیال وژلی. د غزنی د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤولانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې غلام یحیی نن ماپښین د غزنی په قلعه نو سیمه کې د وسلوالو په ډزو وژل سوی دی. سرچینه وایي وسلوالو د امنیه قمندانۍ د مالی مرستیال موټر له ځان سره بیولی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې د غوطه سیمې د بحران حل ته رایه ورکړي. امریکایي ډیپلوماټان غواړي په سیمه کې 13 ورځنۍ اوربند ټینګ سي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې وغوښتل چې پر سوریه دي له خپل نفوذ څخه په استفاده پر دغه اوربند سلا وسی. د امریکا متحده ایالاتونو دغه راز ویلي چې د غوطې په ختیځ کې د بمبارۍ لوی مسؤلیت د روسیې پر غاړه دی. ملګري ملتونه په داسې حال کې په سوریه کې د اوربند غوښتنه کوي چې د سوریې د حکومت الوتکو د 15 پرله پسې ورځې په مخه د غوطې په ختیځ کې خپلو بمباریو ته ادامه ورکړې ده. غوطکی په دې موده کې 340 ډیر کسان وژل سوي او 1500 تنه نور ټپیان سوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د هالند استازي وربللې او د انقره اعتراض یې ورسپارلې دی. دغه اعتراض وروسته له هغې وروسپارل سو چې د هالند پارلمان د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنانو وژنه عامه وژنه وبلله. د هالند د پارلمان وکیلانو په اکثریت رایو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې په 1915 میلادي کال کې د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنانو وژنه د عامه وژنې په توګه په رسمیت پیژندل سوې ده. د ترکیې انادولو خبري اجانس نن راپور کړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د هالند شارج دافیر ایریک ویشتراتی په یوه اونۍ کې د دویم وار لپاره ور وباله. د ځینو ارقامو پر اساس د اولې نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا څه باندې 1.5 میلیون ارمنان وژل سوي وه. او د مونټینګرو پولیس وای له هغه سړی چې په پلازمینه پود ګوریسا کې د امریکا پر سفارت بم اچولې وو د ځنوجن یو کوچنی یادښت تر لاسه شوی. د پولیسو یو چارواکی د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي دغه یادښت شپږ مخونه لري، په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوی. د مونټینګرو څارنوالان او پولیس وای دغه سړی دالیبور یوکاویچ نومیږي. د چارواکو په وینا دی مخکې د پخوانی یوګسلاویا د پاوز پخوانی سرتیری وو. تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې یوکاویچ د ناټو ضد سات درلودل. هغه د 2018 میلادي کال په میاش کې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې مونټینګرو ته په کار نه ده ناټو تایید کړي. دغه کوچنی اروپایي هیواد تیر کال د ناټو غړی سو.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپی د پروژې د رغونې کار نن په هرات کې رسمن پرانستل شو. د دې پروژې ګټه د یو عام افغان وګړي لپاره څه ده؟ په دې اړه د اقتصادي چارو له یو کارپو سره خبرې لرو.
چې موږ هلته د برق سهولیات، د ګاز سهولیات او نور هغه اړین سهولیات هلته ولرو، نړیوال تجاران هلته سرمایه ګذاري کوي.
د پیسو د څار ټولنې پاکستان د تروریستانو پر تمویلوونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل کړی. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د روانو انتخاباتو د رایو ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل لپاره د موظفو مامورینو د استخدام په چاره کې پرمختګ شوی.
اوس هغوی د دې په شارټیس باندې کار کوي او د شارټیس څخه وروسته د شفاف انټرویو له لارې به کله چې لړۍ د ثبت نام پیل کیږي په هغه کې به موږ سره همکاري کوي.
نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان په خاوره کې د ټاپی نل لیکې پر پروژې عملی کار نن رسمن په هرات ښار کې پرانستل شو. په نننیو مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر مبشر جاوید اکبر د ولسمشر اشرف غنی میلمانه و. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پروژه به د افغانانو ژوند ته سوکالي راولي. د ترکمنستان ولسمشر د دې پروژې د پایله کبله افغانانو ته مبارکي وویله او دای په سیمه کې یو ستره پروژه وبلله. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د یادې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل هر افغان ټاپی پروژه خپل غنی او ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې د دې پروژې د عملی کولو لپاره هلې ځلې وکړي. خاغلی غنی هیله وښوده چې د ټاپی پروژې په عملی کېدو به د سیمې د هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا پراختیا رامنځته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې افغانان له هیڅ هیواد سره دښمنی نه لري او زموږ پیغام د سیمه ییز همکارۍ پیغام دی. پیغام سیمه ایز همکاری ده. افغانان له هیڅ یو هیواد سره دښمنی نه لري، یوازې غواړو خپل ملي ګټې خوندي کړو. زموږ هدف دا دی چې د سیمه ایزو همکاری یو ښه محور ووسو. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هر افغان وګړی دا پروګرام د ځان ګڼي او افغانستان به د دې پروژې د پلي کېدو لپاره له هیڅ یو ګام نه درېغ ونه کړي. د ویل ټاپی پروژه شامل هیوادونو ته کار، عاید او برېښنا راوړي. په دې غونډه کې چې په لویدیز هرات ولایت کې جوړه شوې وه، د افغان لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د هندوستان، پاکستان او ترکمنستان د حکومت استازو هم برخه درلوده. له دې وړاندې د جمعې په سهار شاوخوا لس بجې افغان ولسمشر په هغو مراسمو کې چې د ترکمنستان په چشمه سلیم سیمه کې د ټاپی پروژې د پای ته رسیدو په ویاړ جوړ شوی و، ویل په دې پروژې سره افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره نښلوي. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې په دې پروژه کې ښکېلو څلورو واړو هیوادونو دا درکړي چې اقتصاد یو مهم عنصر دی. ښاغلی غنی وویل موږ نن په شریکه د داسې یو لیدلوري بنسټ کېښود چې پر بېوزلۍ، بیکارۍ او افراطیت برلاسي ترلاسه کولی شي. افغان چارواکي وایي د ټاپی په چوکاټ کې د ګازو پر لېږدولو سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د د پټلې پروژې هم شامل دي. ویل کیږي چې دا پروژه به د 2019 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې بشپړ شي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار په پرانیست غونډه کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف په خپلو خبرو کې د ټاپي پر اقتصادي ګټو ټینګار وکړ او ویل چې په دې پروژې سره به د افغانستان او ترکمنستان سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پسې پراخه شي. دا وای دا پروژه به د افغانانو باور زیات کړي. زه باور لرم چې دا پروژه به د افغانستان په وده کې مهم رول ولري او د سولې، تفاهم او یووالي لامل به وګرځي. نوموړي دا هم ویل ترکمنستان تیار دی چې په سیمه کې دغه ډول نورې پروژې هم پلې کړي. په دې مراسمو کې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر مبشر جاوید اکبر په افغانستان کې د ټاپي پروژې امنیت ته په اشاره سره وویل چې د دې سترې پروژې امنیت ساتل یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی، باید ټول ګډون کوونکي هیوادونه په دې برخه کې همکاري وکړي.
Tapi will traverse through space and seasons.
Tapi ba da tautri khwali la pravuno aw faslun sara makhshi. Mug da Afghanistan par haga tahud bash pad bawar la ruchi da de proje da khundi intiqal la pare lari. Khuda masuliyat bayd da simi hiwaduna pa khpalu ki u wishi. Da proje har gadun wal bayd pokh tahud wukri chi da haga tarhagro khilaf ba da mubarizi shmana kai chi da khalku gato ta ziyan asli. Aw tarhagro ta ba pa tanzimana la
sanctuary and safety.
د ویل په افغانستان کې د ترهګرو غوښته په پام سره فکر کوي چې د یادې پروژې عملی کول به ستونزمن وي، خو غوښتنه وکړه چې د ترهګرو پټنځایونه باید په ګډه لمنځه یوړل شي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټاپي پروژه د پاکستان او ټولي سیمې لپاره مهمه وبلل او ویل چې هغه به د ټولي سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي.
This is a project which only has been a
دای ودا سی پروژه د چي واسي غټون کلري او دا د تاريخي اړيكو د ټینګولو یو پروژه ده. زه تاسو ته د ټاپي پروژه سره د پاکستان د بشپړ تعهد ډاډ درکوم. علي جنابانو، په یو بل تکي کول پسمه کې سبات سولا او شفافیت رامنځته کوي او د ټاپي دا پروژه هم داسي یو څه دي. ولسم شرغني، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅوک د افغانستان سولې او پرمختګ ته هم رجمن نه دي څومره چې پاکستان دي.
د دا هم ویل چې د دې پروژې عملی کېدل به د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د سولې په برخه کې هم ګټور تمام شي. یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان باور لري چې ټاپي پروژې په لې کېدل به په سیمه کې د اقتصادي پراختیا، د امنیتي وضعیت لخه کېدو، د سیمه ایز اجمال جوړېدو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو نل لیک اتل 114 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر په افغانستان کې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. افغانستان بل دې درکه هر کال ل 300 میلیونو ډالر پورې د ترانزیت حق او 500 ټن متر مکعب ګاز ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
افغان چارواکي د ټاپي د پروژې د ګټو په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د دې پروژې له درکه به افغانان زیات څه ترلاسه کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ټاپي پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان په لومړیو 10 کلونو کې د نلیکې د ترانزیت له درکه 500 میلیون متر مکعب ګاز او په کال کې 400 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. خو اوس دا موضوع څیړو چې د ټاپي د نلیکې ګټې به د یو عام افغان وګړي یا کلیوالې کورنۍ لپاره څه وي. په دې اړه مې د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له کارپو عبدالله وحیدیار سره مرکه وکړه. ښاغلی وحیدیار په پایل کې وایي
دا پروژه په 1995 کال کې پیل شوې وه چې تقریبا په 2015 کې عادي کار پیل شو او په 2019 کې قرار دی چې تاسو چې دا کار به پای ته ورسیږي. په مشخصه توګه د دې پروژې عایداتو ته تاسو کتنه وکړه، یوازینی مالیاتي عایدات د دې چې کوم دي 350 میلیونه ډالر دي په کال کې. د یو عام پښتنه دا ده چې د عام کس یا د یو عام افغان ژوند به دا څه تاثیرات ولري؟ د افغانستان جګړه تر ټولو مهم بود د دې اقتصادي بود ده او ډېره مهمه نقطه چې د دې جګړې او د سولې مخې د جګړې اور زیاتوي او د سولې مخې تکتوي هغه اقتصادي ستونزې او ننګونې دي.
وحیدیار صاحب، همدا سوال دی چې دغه نلیکه چې تیریږي له دغو سیمو نه دغلته مشخصا کوم شیان جوړیږي، یعنی کوم تاسیسات یا انفراستراکچر چې ورته وایي څه شی جوړیدونکي دي؟
د دې پایپ لاین د تیریتو سره په مشخصه توګه سبسټیشنونه جوړیږي چې کوم سبسټیشن طریقه دوی کولای شي چې په هغه ولسوالیو کې یا په هغه مناطقو کې
دغه پایپ لائن حتی په ولایتو کې چې دغه پایپ لائن تیریږي دغه خلکو ته دغه ابتدایي سهولیات وړاندې کړي. کله چې موږ هلته د برق سهولیات، د ګاز سهولیات او نور هغه اړین سهولیات چې د متشبثینو لپاره په کارېږي هغه هلته ولرو، تقریبا څومره چې تخمین شوی له تر دې زیات تجاران، نړیوال تجاران هلته سرمایه ګذاري کوي. چې کله سرمایه ګذاري سر ته رسیږي هلته اشتغال یا وظایف زیاتېږي. چې کله وظایف زیات شول د خلکو د ژوند سطح ورسره لوړېږي. چې کله د ژوند سطح لوړه شوه د طبیعي خبره چې د هغې خلکو اقتصاد ورسره
او دی استقلال طرف ته حرکت کوي. بله وحیدیار صاحب، یوه مسله چې تل یاده شوې ده چې ویل کېږي وسلوال مخالفین له همدغه مسلې نه چې دا تاسو یادونه وکړه، یعنی د خلکو د ځوانانو په تیره له اوزګارتیانه استفاده کوي او دوی د ډیرو کمو پیسو په مقابل کې خپلو لیکو ته جذبوي. که لکه څنګه چې تاسو وایي د یو کلیوال سړي اقتصاد خشي خو هغه به بیا وسلوالو طالبانو یا د وسلوالو فعالیتونو لیکو ته نه ورځي، دا به فکر کوي چې ګټه وکړي.
خوشبختانه باید ووایم چې ما د رسنۍ له لارې د طالبانو او کومه مطبوعاتي اعلامیه چې هغه مو کتل، هغه په دې کې دوی نه تنها د کافي پروژې د مخته وړلو حمایت کړی، بلکې د دې د امنیت د ساتلو او د دې د قوي حمایت او ملاتړ غږ اوچت کړی. زموږ امیدواري دا ده چې دا د یو شخص، یو ولایت، یو منطقې، یو زون خبر نه، بلکې ټول ولس خبر ده. کار دا ده چې دې کار قوي ملاتړ وشي. دا کار د کافي پروژې د اوسني دریو کلونو کې د ملي یووالي حکومت په دوران کې ډېر سرعت پیدا کړ. دا په حقیقت کې د طالبانو د وخت نه د پروژې نقشه شوې ده او په دې باندې کار شروع شوی ده. یعنی د موږ امیدواري او توقع مو دا ده چې دا کار په دې شکل باندې مخکې لاړ شي چې عام افغانانو ته ګټه ورسیږي. دا ډېره مهمه خبر ده چې دغه پایپ چې کوم تیریږي زرید بلله کیوب متر ګاز انتقالیږي د دې وړتیا لري چې په دې کې تقریبا 50 بلله د افغانستان په حق او په سهم کې رسیدلی ده. 50 بلله کیوب متر ګاز تقریبا که زه تاسو ته ووایم چې د ټول افغانستان د بسیانې لپاره کافي ده، دا به یعنی مبالغه نه وي. دا به ډېر نه تنها په دغه مناطقو بلکه دا د ټول افغانستان په جی ډی پی باندې یا په اقتصادي رشد باندې او په نېشنل انکم یا په ملي عایداتو باندې مستقیم تاثیر لري.
د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد عبدالله واحدیارو له ازادي راډیو سره د ټلیفون پر لیکه خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
بلی ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د تاتي پروژې په اړه کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. د افغانانو ته واقعاً ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلې کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعاً فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې د دې د امنیت ترمیم که مخالفین وړونه وکړي او فرضاً مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تزمین موسی او سیاسی لاسوهنی پښکیونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسی عناصرو د خوا او د باجی یو شمیر عناصر چې وسم د ټوپک په شپېلې کې خپل ګټه ویني د هغه د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یو اندیشنه چې لرو د گاونډیانو سره لرو، کچيري گاونډیان د دې پروژې په اړه کې د دې پروژې په اړه کې د افغانانو سره مرسته وکړي. واقعا دغه پروژې چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرنی سیاست یو اهم لاسراوړنه ده. واقعا دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کیږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام استاذ، دایمي همکار قاری پښتون.
افغان یم د زابل خاک افغان دغه درته پیغام پرېږدم د چاپی او نوري پیغامونو منتیا پروژه فارول باندې. څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ته ګټه رسوي او نن به ان شاء الله تعالی چې د هوادوالو دعوت وګده تلوسه قطع شي او نن به پایته ورسېږي. نو لهدا وختونه ملت ټول که دولت وي، کله دولت باندې خلک وي، کله دولت په وړاندې ولاړ خلک وي، هر څوک چې وي، او ځینې هله او ارزو ده چې د نوري فایبر او د ټاپي پروژې د امنیت لپاره لیست بډ وي او تر وګ کولای شو د خار بیچاره ملت ته چې نن تاسو غټور سيږي او د ټولو پامکاري سره دا پروژه ستور سيږي او بیا ملت ته پیدا ورسيږي. فقط او با احترام
زه مولوی عبدالخالق هجریار د بادغیس د ولایت څخه د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرق د قریې څخه ډیر خوشحاله سوم چې د تعفی پروژه نن د خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم او په دې هم ډیر خوشحاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله او دا یو وویل چې موږ به دا پروژه ساتو نو دا ډیر غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې د دغه پروژې ملاتړ وکړي بلکې د هر هغه شي ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابۍ او د دې اولس د کامیابۍ د پاره وي. والسلام مولوی عبدالخالق هجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرق څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې د ټاپی د پروژې په اړه څرګندول. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د پیسو د څار یوې نړیوالې ادارې پاکستان یو ځل بیا د تروریزم د تمویلوونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل کړی. دا خبر څو ورځې وروسته له هغه راځي چې پاکستاني چارواکو ویل په دې لیست کې له شاملېدو مخکې درې میاشتې وخت د هیواد ته ورکړل شوی. اقتصادي څارونکي وایي دا ګام له پاکستان سره بانکي راکړه ورکړه او په دې هیواد کې پانګونه له ستونزو سره مخامخ کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واوري.
د مالی اقداماتو یوې نړیوالې ډلې پاکستان یو ځل بیا په هغه لیست کې شامل کړی چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ له کبله تر څار لاندې دي. په دې اړه د جمعې په ورځ هندي او نړیوالو رسنیو رپورټونه خپاره کړل. ګومان کېږي چې دا اقدام د پاکستان اقتصاد او امریکا سره د دې هیواد ترنګلو اړیکو ته یو ګوزار وي. په دې لیست کې د پاکستان شاملول د سیمې لپاره د امریکا د هغه ستراتیژۍ و برخه ده چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي څو له سختدریزو اسلام پالو ډلو سره اړیکې پرې کړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې نامنه یې رامنځته کړي. د ترهګرۍ د تمویلوونکو هیوادو د څار په لیست کې پاکستان په داسې حال کې دوباره شاملېږي چې څو ورځې مخکې په رپورټونو کې د دې هیواد د چارواکو له خولې ویل شوي و چې په دې لیست کې د نه شاملېدو په خاطر ورته درې میاشتې فرصت ورکړل شوی. خوس لویزیس خبری اژانسونه وایي واشنگټن تیره اونۍ د مالی اقداماتو د دې کاري ډلې د غړو هیوادونو سره کار وکړ څو پاکستان د هغه هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. هندي رسنۍ ویلي په دې لیست کې د نه شاملېدو لپاره په وروستۍ شېبه کې د پاکستان هڅو او اقداماتو نتیجه ورنه کړه. پاکستان تر دې مخکې هم تر 2015 میلادي کال پورې د درې کلونو په مخه په دې لیست کې شامل و. د مالی تمویل د څار د دې نړیوالې ډلې یو غړي او ډیپلوماټیکي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته تایید کړي چې پاکستان بیرته د ترهګرۍ د تمویلوونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. په دې اړه ښایي د جمعې په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره شي. د سرچینې ویلي د اونۍ په پایل کې چین، ترکیه او د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه د پاکستان پر خلاف د دې اقدام مخالف وو، خو د پنجشنبه په شپه چین او د خلیج د همکارۍ شورا له مخالفت لاس واخیست. پاکستانی چارواکي او څېړونکي ویره لري چې دا اقدام به د نړۍ سره د پاکستان بانکي راکړه ورکړه او په دې هیواد کې پانګونه زیانمنه کړي او له خنډونو سره به مخ کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني هم په دې لیست کې د پاکستان د شمولیت هرکلی کړی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې دیونې خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی او دا بهیر به ډیر ژر پیل شي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادۍ راډیو ته وویل د نوملیکنې د بهیر پیل لپاره به د هود د میاشتې تر 15 نیټې پورې په ټول هیواد کې 23,000 کارکوونکي وګماري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یې ناجی ساپۍ له ښاغلي سیاد سره د دې لړۍ د پیل په اړه خبرې کړي.
د ټایم لاین مطابق د یو سولوشن لږ مخکې باید ټایم لاین د لیکنو لړۍ پیل شي. دغه لپاره منظم وخت د موږ په تایملاین کې په نظر کې نیول شوی ده او د موږ اکثرات کارمندان تخنیکی اوس په دې باندې زیاتره بوخت دي چې هغه د سپتینام لپاره باید موږ پوره کامل تیاری ولرو چې هغه ان شاء الله دی حوت د حمل د 15 نیټه څخه پیل کیږي.
د درویش زرو کارکونکو د ګمارلو د غلړې به دقیقا کله پیل شي؟
مونږ د تلور د ولایتونو کې ولایتي ریاستونه لرو، مونږ هغه ته مونږ مخ کې دستور ورکړای و چې واجدین د شرایطو اسناد ترلاسه کړي. هغه اسناد اخري تاریخ دوم د حوتو چې پای ته ورسېده اوس هغه د دې پر شارټلیست باندې کار کوي او د شارټلیست خبر وروسته د شفاف امتحان او انټرویو لري به واجدین د شرایط وکولای شي په دغه پروسه کې زموږ سره ښه همکاري ولري او به استخدامي کې او ان شاء الله د کله چې لړۍ د سپتینام پیل کیږي په هغه کې به زموږ سره همکاري کوي.
د امنیت مسله څومره جدي ګواښ دی د کارونو په وړاندې؟
خوشبختانه مونږ ته امنیتي ارګانونو اطمینان راکړی چې دوی به د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې زموږ سره همکار وي. د هغه په اړه باندې مخکې هم مونږ د افغانستان د دفاع وزارت سره، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د لوی ریاست سره مونږ تړونونه لرو او په هغو تړونونو کې دوی ژمنه کړې ده چې مونږ د رای ورکولو د مرکزونو د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې به زموږ سره همکاري کوي.
د نوملیکنې له بهیر وروسته تاسو نوي څه پروګرامونه لرئ؟
د نوملیکنې بهیر چې کله پای ته رسیږي هر رای ورکوونکی د یو مرکز سره رابط ورکول کیږي او تنه په هغه مرکز کې بیا د رای ورکولو حق لري. زموږ نور ګامونه بیا وروسته د انتخاباتو د قانون مطابق او زموږ د ټایملاین مطابق هغه د نوماندانو نوملیکنه د شغه په پیل کې یو بیا دغه د شکایت کمیسیون د دوی د شکایت لپاره معین وخت په نظر کې نیول شوی دا او بیا اخري نوملار دي نوماندانو د سی هغه اعلانېږي او بیا وروسته د غینې د انتخاباتو د ورځې ته د رسیدو لپاره هغه د ټایملاین مطابق کوم مسؤلیتونه د کمیسیون دی او کومې چارې دی به سرته ورسول را باندې چې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې او رسای راپور د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمایز چارواکي ادعا کوي چې په دې ولسوالۍ کې بهرني وسلوال په تروریستي فعالیتونو کې له افغان طالبانو سره همکاري کوي. دا چارواکي وایي د حواله ګرمېدو سره په دې ولسوالۍ کې د جګړو د تودېدو ویره په زیاتېدو ده. اجمل اریاند لسیمز خراپور راکوي.
د کندوز د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له څو کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې زیات شمیر بهرني جنګیالي شتون لري او له داخلي وسلوالو مخالفانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. ښاغلی سیدی خبرداری ورکوي که چیرې د دغې ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي نو ښایي په دې ولایت کې جدي امنیتي ستونزې او ننګونې وزېږوي.
تعداد اتباعي خارجي در اواخر در ولسوالۍ امام صاحب زیات شو.
په دې ورستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو شتون د ډېرېدو په حال کې دی او په دې ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي او دغه بهرني جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو وګړي دي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری وایي چې لا هم د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د کندز د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې کړي. د کندز روان امنیتي وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې زېږولې دي او له مرکزي حکومت څخه غواړو چې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې خپل تصفیې عملیاتونه زیات کړي خو که دولت لاس په کار نه شي نو ښایي د هوا په ګرمېدو سره وسلوال مخالفان خپل بریدونه زیات کړي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د داخلي وسلوالو مخالفانو تر څنګ بهرني جنګیالي هم شتون لري خو نوموړی ژمنه کوي چې ډېر ژر په دې ولایت کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیلوي.
نه تنها در پهلوی جنگجویان داخلی یا مخالفین
د داخلي جنګیالیو تر څنګ د منځنۍ آسیا هیوادونو بهرني جنګیالي هم شتون لري چې د سیمې هیوادونو بېلابېلو تروریستي شبکو پورې تړلي دي. د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر بهرني جنګیالي د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي او موږ د دوی د ځپلو په اړه لوی پلان لرو. د کندز سیمهییز چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو یو شمېر مهم او کلیدي کسان وژل شوي دي او دغه ډله نور د دې وړتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي.
له کندز د ازادي رادیو د خبريال لدی راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې ستار فروغ د وړاندې کولو لپاره د استودیو تر راغلی. فروغ صاحب ستړی